السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سویده په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د وانډې او وینا کولو غوښتنه وکړه د بدوسل کې د چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده د دې او نور مطالبو تر خبرېدو مخکې خبرونه وړاندې کیږي د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وشوده پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له شغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي د طالبانو سرپرست رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځنګړو استازیو سره وکتل د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځنګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیه سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپره کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې پر کومو مسایلو خبرې وسوي بل لوري ته له دغو دریو بهرنیو استازو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلی دي شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت سولې او ثبات معتدل سیاست او د شوزو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړي پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو یو شمیر غړیو ته پناه ورکړه د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سبب د غنجونی د یک شمې پورز پلازمینې لیزبون ته ورسېده د کابل له هوایي ډګره د دغونجونو او د هغوی د کورونایو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د وژې پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلې دي پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو غړي شیرزاده مسید د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه
پولیس روغلل چې په درنه باندې اولند ماینز ویکټم دی په هغه باندې حمله وکړله په هغه شي د نیز مقامی مشر رحمت شاه مسید هغه زخمی دی نور ها ډېر زخمیون دي
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده دوی له څه باندې دو اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوی برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې ایران د تړون منی واشنگټن به یې هم ومني
United States remains committed to preventing Iran.
متحد ایالاتونه پر دیشمنه ولاړ دي چې ایران بنه پلیشتي چارټومي وسله تر لاسه کړي موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې ترون ته ستون شي موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې ترون ته ستانه شو که چیرته ایران ورستنی شي
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاو خبري وکړي څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا په خونه ولسمشر ډونالد ترامپ ترې بهر سوی وو بیا را ژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وزنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد خپلواکي ورځ په درشل کې تر 2000 زیات بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکي ورځ د سپتمبر پر 28 منځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو لمخې لاسلیک کړ. ویل سی په دغه بندیانو کې شپږتنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص شوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوي برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کیسو ځول کیږي جوړ نه کړي. شی جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کیږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کیږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سش کال په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سیوی دغه لیک د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډیره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره د سولې خبري مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سی چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 لخپلې څوکۍ لري سوی او د نړۍ هیوادونه نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سی چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. شغلی سغزی دروان کلپ میمیش کی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ټاکل سوی وو. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15 له غلام محمد اسغزی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویاویم غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخې اخیستو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلې دی. طالبانو چې د اگست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 8 خپل 3 کسیزه سرپرست کابینه اعلان کړي تر اوسه یې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نیمه فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله یو ور بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوي ثابت ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
موش په افغانستان کې شل کلن کړکیش ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وټاله. اوس د نوی ثابت ډیپلوماسۍ نوې فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه کچیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کیده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کیږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کیږي تر سوال لاندې رانه شي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالاتونو ولسمشر همداراس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
adopted a resolution
ام نچورا یو پریکلیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څنګه تمه کېدای شي. مشټول باید د شزو او جنو د حقوقو ملاتړ وکړو چې دوی له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اگست په 15 کابل ونیو تر اوسه چې کوم کسان ټاکلې دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا انجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه شونځو ته د نجونو پر نه تکام ډیر انتقادونه شوې دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان زبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډیر ژر به نجونې شونځو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کیږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډو ته د سیشن بي پورز وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څلا سراوړنه نه لرله او څکاري نه وکړه.
د طالبانو برېښنا شرکت له خلکو غوښته چې خپل د برېښنا بیلونه پرې کړي، خو د برېښنا پیرودونکو وایي چې د بانکي بحران له کبله دوی نسی کولای خپل د برېښنا بیلونه تحویل کړي. په بانکونو کې د ګڼګونې له کبله خلک ساتونه ساتونه انتظار وي.
دلته خلک تر سره مارلاندې اوګدو لیکو کې د یو بانک دروازې شاته له ساعتونو انتظار دي څو خپل د برېښنا بل پرې کړي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې د بل تحویلول اسانه و، خو اوس په کم شمیر سره د بانکونو د څانګو پرانیسته د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ لامل شوې ده. ډیرای اندیښنه لري کچېرې دوی خپل د برېښنا بلونه په خپل وخت پرې نه کړي په افغانستان د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا به پرې سي. د کابل اوسیدونکو عمران او بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د برېښنا چې راغلي دي هغه بلونه ډېر په قیمت باندې راغلي دي او بل څه زاد چې خلک چزي چې ماغه برق پیسې تحویل کړي په خوښنه سره چې زین زیاتره بانکونه ترشوي دي باز نه دی او یا باز دي هغه کې ډېر ګناګونه دي. خلک ډېر سن سره مغدیزه هم څو ورځې مخکې شلارم سحر وخت لارم ډېر نه وخت پرې ساعتونو وختونه او چې زال تلارم خپل پیسې می تحویل کړي او خلکو اندښنې دا هم دي چې پیسې تحویل نه کړي نو کېدای شي چې برق باندې قچي او مونږ هم
برېښنا د بل د تحویلې پاړه باید زه تاسو ته ووایم چې د پخو پرتله اوس موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. کله چې مثلا بانک ته ورځو یا دا چې هلته سیستم خراب وي یا دا چې مثلا بیروبار هلته وي نو له دې کبله موږ نشو کولای چې دغه پیسې په اسانۍ سره تحویل کړو. ډیری بانکونه یوازې مرکزي دفترونه پرانیستي وو چې دغه خدمات هم پکې اصلا نه وو. لادی کبل موږ لډیر وسنځو سره لډیر کړکړاوونه سره په دې ورخه کې مخامخ وو.
په ورته وخت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستيال او د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل موجود استونزې بلل مهالوي او افغانستان ته د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا کې به هیڅ کوم استونزې پیښ نه سي.
د برق د بیلونو د تحویلولو ستونزه به ان شاء الله موقتی وي، زیات وخت به نه اخلي. تاسو په هیڅ شي ادارو استاذه په کار پیل کړی، کله چې شان تنظیم سي کارونه خپل چوکاټ ته ولويږي، د مراجعینو ستونزې په دې برخه کې کمی سي، او د برق د قطع کېدو ستونزه ان شاء الله نسته. امیدواري د دې تاسو په دې برخه کې نور په مختګونه وسی. د اسلامي امارت مسؤلین په دې برخه کې کار کوي ترڅو